څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. په دې خبرونه کې به د قطر په پلازمینه دوحه کې د بین الافغاني خبرو وروستی حال درکړو. همداراز و باورې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې دی. نور راپورونه او د ازادۍ رادیو اونیز پروګرامونه هم لرو. السلام علیکم قدر منوریدونکو، د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اسد الله لودین چمتو کړی دی.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د تماس ډلې نن بیا سره ګوري. افغان ولسمشر د اروپای ټولنې د بهرنی اړیکو او امنیتی پالیسۍ له مشر سره ټلیفوني خبرې کړې، او د پاکستان پوځ په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو د یو ځایي مشر د وژلو ادعا کړې. بشپړ خبرونه. په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچی پلاوی یو هوټل ته د ننه بیول شوې دي. خبريالان د غذای ته لاسرسی نه لري، خو د مرکچی پلاوی یوې غړې فوزیه کوفي ازادي راډیو ته ویلي چې نن یو ځل بیا د دواړو خواو د تماس ډلې سره ګوري. د تماس د غډلو پرون ماښام د لومړي ځل لپاره سره وکتل، او د راتلونکو خبراترو په اجنډا او مهالویش خبرې وکړې چې ورستۍ نشوي. تمه دا و چې نن دوشنبه مرکچی پلاوی مخامخ خبرې پیل کړي، خو دا خبرې ځنډیدلې او لا هم کره معلومه نه ده چې سبا که بل ورځ به ترسره شي. بل ورته په اسلام آباد کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پاکستان ته رسیدلی او پر افغان سوله به له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. ټاکل شوی چې خلیلزاد تر پاکستان وروسته هند ته ولاړ شي. د افغانستان ولسمشر د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو او امنیتی پالیسۍ له مشر سره ټلیفوني خبرې وکړې. د محمد اشرف غنی او جوزف بورل په دغو خبرو کې د سولې خبرو په ملاتړ د جمهوریت په ارزښتونو او سراسري اوربان بحث شوی. د ارګ خبرپاڼه وایي جوزف بورل ویلي چې طالبانو ته به دا پیغام رسوي چې له افغانستان سره د دوی راتلونکي مرستې به په دې پورې تړلې وي چې هلته د جمهوریت ارزښتونه خوندي شي. د خبرپاڼې پر اساس بورل ویلي نږدې وخت کې به افغانستان ته ولاړ شي او هلته به له نږدې د جمهوریت له ارزښتونو ملاتړ اعلان کړي. د افغانستان راتلونکی نظام د دوحې د خبرو یوه برخه ده، خو لا هم معلومه نه ده چې د سولې د خبرو مرکچیان به په څه ډول نظام هوکړې ته سره ورسیږي. افغان دولت پر اسلامي جمهوریت ټینګار کوي، خو طالبانو بیا د سوچه اسلامي نظام د جوړولو خبره کړې ده. د طالبانو د ساین لپاره د پاکستان د یو پخوانی لوړ پوړي چارواکي ټویټ ناندریس شوی. دغه ټویټ پرون د پاکستان د دفاع او بهرنۍ چارو پخوانی وزیر خواجه محمد آصف کړی. نوموړي په دوحه کې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو او د طالبانو د مرستیال مولا عبدالغنی برادر لاکس سره په ظاهر امریکا ته په خطاب کې لیکلي چې که زور ستاسې دی خو الله له موږ سره دی، الله اکبر. د دغه ټویټ په جواب کې د افغان ولسمشر لوړ پوړي سلاکار وحید عمر خواجه آصف ته لیکلي همدغه ملا برادر چې خدای لري هغه مهال پاکستان کې بندي وو او شکنجه کېده چې تاسو د دفاع وزیر وی. عمر د ټویټ کې وړاندې ښاغلي آصف ته لیکلي کله چې تاسو وزیر وی پاکستانی طالبانو د پوز پر یو ښوونځي برید کې 140 ماشومان وژل، آیا هغوی هم خدای درلود؟ تر اوسه اسلام آباد په رسمي ډول د دغه ټویټ په اړه څه نه دی ویلي. افغانستان کې د کورونا وایرس د محدودیتونو پر مهال په هر 10 ماشومانو کې 8 هغوی هیڅ نه دي زده کړي او یا یې کم څه زده کړي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله ادارې سیف د چلډرن دا خبرې نن په یو تازه راپور کې کړي دي. په راپور کې راغلي د کورونا وایرس له کبله تر ټولو زیات د بیوازله کورنیو ماشومان زیانمن شوي. دغه راپور له 355 ماشومانو او کورنیو سره د مخامخ خبرو او 291 ماشومانو سره لری واټنه د خبرو پر بنسټ جوړ شوی دی. د بدخشان په نسی ولسوالۍ کې طالبانو د ویلیسي دننه د هلوکانو او نجونو د ګډو زده کړو مخنی ولید. د غولاد د پوهنې مشر عبدالسمی ابدیار ازادي رادیو ته ویلي ځایي طالبانو هلته د لیسې دورې نجونو ته ویلي چې د ټولګي تر بیلوالي پورې زده کړو ته ولاړ نشي. خبرونه له آزادۍ رادیو نه اوري. د پاکستان پاوز په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو د وزایي مشر د وجلو ادعا کړې ده. د پاوز عماړي کو څنګه آی اس پی آر ویان جنرال بابر افتخار پرون پر ټوئیټر ولیکل چې امنیتي ځواکونو د یکشنبه په ورځ په ګړیوم شکتوي کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس عملیات وکړل. نوموړي په عملیاتو کې د وسلوالو د ځایي مشر احسان الله چنی او درې نورو وسلوالو د وجلو ادعا کړې ده. د پاوز ویان د ایدا هم کړی چې احسان الله چنی په مختلفو ترهګریزو پیښو کې لاس درلود چې پکې څو ورځې وړاندې په شکتوی کې پر امنیتي ځواکونو حمله هم شامل ده. د وسلوالو د وژل کېدو په اړه طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي او نه هم خپلواکو سرچینو د پاوز د ادعاو پخلای کړی دی. روسای خبر همدا چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ نن د لویدیځو ایالاتونو د سفر په لړ کې کالیفورنیا ایالت ته ځي. نوموړی دا سیمه حال د کالیفورنیا له چارواکو سره ګوري چې په دې ایالت کې د اګست له لومړیو راهیسې اور لګېدلی چې شاوخوا 4000 کورونه یې سوځولي او تر 40 کسان پکې مړه شوي. د کالیفورنیا د ځنګلونو او اور لګېدنې څخه د خوندیتوب اداره وایي شاوخوا 1.2 میلیونه هکتاره ځمکه باندې اور لګېدلی.
خبرونه مولا آزادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د آزادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. آزادۍ رادیو ډاٹ کام او آزادۍ رادیو ډاٹ اورګ د آزادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. را سره اوسئ د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باورئ چې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاو ترمنز د اجنډا د څرنګوالي په اړه بحثونه لا هم روان دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد له دوحې نه اسلام آباد ته تللی. خلیلزاد هلته څه کوي په دې اړه به جزئیات واورئ. په نورو موضوعاتو کې د ماشومانو د ملاتړ نړیواله اداره یا یونیسف په جګړه ځپلي روزګان ولایت کې د ماشومانو پر وضعیت اندېښنه څرګندوي.
د صحت په برخه کې، د زده کړې په برخه کې، د پاکو اوبو د لاسرسي په برخه کې د روزګان ماشومان د مختلفو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي.
نو راپورونه هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په تیرو 24 ساعتونو کې شاوخوا 15,500 نور کسان د کووید 19 ناروغۍ له کبله مړه شوي. د امنیت او سالم چاپیریال په پروګرام کې د ډډغومبوري یا کلچرک په نوم د ماشومانو د ناروغۍ او د دې ناروغۍ د مخنیوي په اړه خبرې کوو.
دا ټول مخ مې اندسه دا چاښوي د دومره د شپې چې یخ شي بيخي درد کوي.
امنیت او سالم چاپیریال په دوهمه نیمایي کې د سپورت نړۍ له 19 پروګرام سره یو ځای خبريږي او ردو تیر سره اوسئ. د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو خرونو کې خبريږي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د سولې د مرکزی پلاو ترمنز خبرې روانې دي. دوی اوسمهال د اجنډا د څرنګوالي په اړه بحث کوي. له دې مخکې د افغانستان د حکومت د مرکچی پلاوی یو غړی ازادۍ رادیو ته ویلي چې مذاکرات نن نه پیلېږي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د تماس جوړې شوې ډلې پرون نو وخت غونډه وکړه او موافقه وکړه چې د یو بل پر وړاندې به د سختو خبرو او لانجمنو مسایلو له راپورته کولو ډډه کوي. په دوحه کې څه تیریږي؟ اجمل اند په استودیو کې راسره دی او په دې اړه نور جزئیات راکوي. انسب په دوه کې خو اوسمهال دوی دواړه پلاوی یو لبل سره ناست یو غونډه کوي. معلومات راوزی چې دوی څه کوي، په څه مسایلو باندې خبرې کوي.
تکل سب کڅام د دواړو لورو استازي له رسنیو سره له خبرو ډډه کوي او ډیر جزئیات نه شریکي. خو هم د څو شی به مخکي د افغان دولت د مرکچی پلاوی وی غړي فوزیه کوفی ازادي راډیو ته ویل چې لا هم د تماس د ډلو ترمنځ چې د دواړو خواول نه پکې 15 کسان دي او پر اجنډا باندې خبرې کوي. دی وایي چې دوی باسونو او ناستو نن هم دوام درلود. دغه تاسو خبريالانو ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو او افغان دولت د مرکچی پلاو کسان یو هوټل ته ویل شوی چیرې چې رسنوی استازي نور پرې خودل کیږي. فوزیه کوفی ویل چې تر اوسه پورې هم امداد تماس ډلې باسنو ته دوام ورکوي او یو لړ موضوعات شته چې باید بحث پرې وشي.
و گروه تماس هر دو طرف ملاقات های تا حال داشتن و این نشست ها همچنان ادامه داره برای هماهنگی و تفاهم روی موارد و مسائلی که قابل صحبت و قابل بحث میتونه باشه در میان هر دو طرف.
کتم مخکی ولشی و چی دوشنبه په ورځ باندې دوالو ډلو ترمنز مخامخ خبری پیلیږي خو وصل دی خبرو هم درنګ نور معلومات چې ازادي رادیو تر لاسه کړي لاغي د سخکاری چې د دوالو لورو دغه تماس ډله پرونم نه د توانی دلی چې په اجنډا باندې په بشپړه توګه سلا شي او ځکه نننم باسونه دوام لري. تر اوسه پوری دا سخت د چول شي دوی باسونه کله پای ته رسیږي او کله به عملی خبري پیلېږي. خو تر دې مخکې د افغان حکومت وی سرچینی البته د مرکچی پلاوی یو غړي د خپل نوم نه خودو په شرط باندې ازادي رادیو ته ویلي و چې اجنډا نه د بشپړه شوی او له همدې عمله د مخامخ پراخ خبري چې بکیږي د هغه پایل زندیدلې دي. د افغان حکومت د مرکچی پلاوی او ترخوای د ملي روغې جوړې علي شورا څو ځل مخکې په یو شي ټینګار کړی چې هغه د اوربند یا اور کم مسله ده او داسې ګومان کیږي چې
یعنی ګومان کیږي چې همدا به فکر کوي چې هغه لنجمنه موضوع چې دوی دوه ورځې خبرې کوي د اجنډا په اړه په همدې اوربند کې به بند پاتې وي.
په پوره ډاډ خو سړی نشي ویلی کې دی چې ځینې نور مسایل هم هلته وي. خو د خبرو د پایل لومړۍ ورځې نه چې موږ موضوعات تعقیبوو طالبان د اوربند په اړه باندې دریز داسې لري چې دا باید وروسته پرېښودل شي یا باید یو دایمي اوربند یادونه کوي چې دوی په باور د یوې پراخې سولې په نتیجه کې باید رامنځته شي او افغان حکومت او هیئت یې دا سمدستي دمګړۍ د خبرو په پایل کې په اوربند باندې بحث غواړي چې لږ تر لږه د خبرو په جریان کې د دوی په باور اوربند شوی اوسې.
بله مخکې راپور ورکړل شو چې وای د دوړو پلاو لغړو نه جوړ د تماس ډلې په خپلو کې موافقه کړې چې یو د بل پر ضد به پرون کې خبرې نه کوي د پلاو غړي او فضا به خساتي په دې فضا مثبت ده.
د فوزی کوفی له خبرو داسې ښکاری ده چې تر اوسه پورې چې د دوی دغه کمزې کې چې سره راټول شوی په کوم هوټل کې الته د دې په ټکو باندې روحیه د دواړو لورو ترمنځ خده. البته فوزی کوفی ازادي رادیو ته دام ویل چې موږ تر اوسه پورې داسې مسایلو ته هم نه یو داخل شوی چې هغه د دواړو خواو ترمنځ متفاوتی روحیه راوپاري. مسایل تر اوسه پورې چې راوتلي چې دوی پرې بحث کړي هغه داده چې یو بل په وړاندې بده پارهونکو خبرونه ډډه کوي او د تماس دی ډلې غړي نادر نادری پر خپل ټوټر لیکلی دی چې د اصول او چل چلند او همدارنګه په محلويش باندې خبرې شوې دي. نو تر اوسه پورې هغه جدي او لنجمن بحثونه چې د دواړو لوري په کاملن بیل د ریزونه لري هغه ته نه دی رسیدلی. په راتلونکو خبرونو کې به موږ بیا هم تعقیبو. تر اوسه پورې موږ نه پوهیږو چې رسمن هغه د دواړو لورو مخامخ عمومي خبرې به کله پیلېږي.
ډیره مننه اجمل اند قدرمن اوریدونکو. په دوحه کې د افغانستان د جمهوری دولت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د خبرو وروستی حال مو اوریده. د افغانستان د جګړې ښکیل اړخونه د نړۍ د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسولو په هدف په دوحه کې راټول شوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په همدې حالت کې نن اسلام آباد ته ورسید. د پاکستان ونډه د افغانستان د سولې په هڅو کې خورا مهمه بلل کیږي ځکه د طالبانو اکثر مشران په دې هیواد کې دیرو او دی او افغان حکومت پرله پسې تور لګوي چې د پاکستان پوځ د طالبانو ملاتړ کوي. خورځي وورو چې خلیل زاد په اسلام آباد کې څه کوي د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان د شیبه له اسلام آباد نه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه سره دی. اختر خان مننه. معلومه شوه چې خلیل زاد په اسلام آباد کې لچا چا سره ګوري او پر کوم مسایلو به خبري کوي؟ فکر کوم چې له طاهر خان سره زمونږ اړیکه قطع شوې ده. طاهر خان آواز می اوري؟ په هر صورت د خبرونه په ترڅ کې به بیا هم له طاهر خان سره هڅه وکړو چې تماس ور سره ونیسو. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ خبرې روانې دي او په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد اسلام آباد ته رسیدلی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو وبخې د سهار له او د ماخام تر او ورځې د اونۍ خبرونه کوي. د ماخام په او بجو د ازادي راډیو د خبرونو لپاره پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د سهار له او د ماخام تر او له ازادي راډیو او د ماخام له او د سهار تر او ل امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه، راپورونه، مرکه او تحلیلونه واوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. قدر من اوریدونکو، د شیبه طاهر خان بیا هم د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره وصل شوی دی. طاهر خان، زمونږ اړیکه مخکې پرې شوله. زما سوال دا و چې معلومه شوې چې خلیل زاد په اسلام آباد کې له چا چا سره ګوري او پر کومو مسایلو به خبرې کوي؟
د پاکستان د حکومت لخوا خو رسمي د ایجنډا په اړه باندې څه نه دي ویلي شوي. د سفر په اړه باندې هم څه ډېر زیات نه دي ورکړی شوي. البته د افغانستان لپاره د پاکستان د لومړي وزیر ځانګړی استازي محمد صادق دا تاییدوي چې زلمی خلیل زاد اسلام آباد ته رسېدلی دی نن ماسپښین او درې کسیزه پلاوی دی ورسره. او صادق دا خبره هم کوي چې د دا وخت په اسلام آباد کې غونډې روانې دي. نو د نور جزئیات خو نه دي ورکړل، تفصیلات نه دي ورکړي. البته داسې هم دلته په اسلام آباد کې مونږ اورېدلی دي چې د پاکستان د فوج د رئیس جنرال قمر باجوا سره د غونډه ده او پختل محمد صادق سره هم ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پاړه هم مونږ د دلی چې هغه سره شاه محمود قریشی سره هم کیدی شي د خبرې شنو خو څنګه ویل کیږي. البته یو خبره ده دا چې کله زمي خریزات په 15 میاشتو کې شاوخوا بشي پنځم سفر دی او د خبرو په دوران کې چې کله ویډیو براته اسلام آباد ته نو تلته به موږ سره پاکستانیانو چارواکو نه تاسو وڅی د څو واړی د پاکستان د مسله د افغانستان د خبرې په کتر کې دي. هغه دا خبره کوي چې د پاکستان امریکا سره یو مفاهمت دی چې کله په مشکل وي په پروسه کې په خبرو کې پاکستان تیار دی. نو ممکن دا ځکه چې دا څه ویل کیږي چې دا بین افغانی مذاکرات دا مسله به لکه پیچیدی وي، اوږدم کیدی شي، یو مشکل به وي. دا څه استعمال شته چې کوم لکه د امریکا خارجه وزیر په خپل یو اشاره کوي نو کیدی شي امریکایان اوس هم دا غني چې پاکستان که څه مشکل پیدا کیږي د خبرو پر مهال نو پاکستان همکاري کولی شي. یو دا بل دا چې د سرپلاوي کې یو کس دی داغه په معلوماتو پر هغه دا امریکا د خوا چې کوم اقتصادي پروژې دي هغه طرف ته د ملک مخکې ملګرو ملتونو کې پاتې شوی. نو دا هم دغه زلمی خریزه سره هغه راغلی دی. دا هم امکان ده چې د افغانستان د بحاله په اړه باندې راتلونکي اقتصادي شیان دغه ته دا هم احتمال شته چې په دې خبرو برخه وي.
مننه. او د ورځې په جریان کې به له اوریدونکو سره څه چې راوځي د چارواکو او د رسنیو له لارې خامخا شریکو. خو اوس زه غواړم تاسو نو پوښتنه طاهر خان چې هلته د اسلام آباد په سیاسي او حکومتي کړیو کې د افغانستان د سولې د روانو خبرو په اړه په دوحه کې د خبرو په اړه سیاسي د سیاستوالو تبصره او نظریات څنګه دي، څه ویل کیږي په مجموع کې؟
په مجموع کې په پاکستان کې دا وخت د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د بین الافغاني خبرو په اړه باندې یو اطمینان شته، یو امیدواری شته، یو دته هیله وکون کې دی یو پروسه وی. لیکن پاکستان تشویش هم لري په خپل باندې شمه متکلې شي چې دا سوره د مخکې وینا کوله بین الافغاني مذاکرات په د ویډیو دلاره یا د پاکستان د مشر عمران خان نو د نور ديات خو نه دی ورکړل، تفصیلات نه دی ورکړل. البته د سیم دلته په اسلام آباد کې مونږ اوریدلې دي چې د پاکستان د فوج د رسیس جنرال قمر باجوا سره د غونډه ده، او په خپل محمد صادق سره هم ده، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پاړه هم مونږ اوریدلې چې هغه سره شاه محمود قریشی سره هم کېدی شي د خبرو شنو خصنه ویل کېږي. البته یو خبره ده دا چې کله زمیداد زمي خریدات په 15 میاشتو کې شاوخوا بشي په 15 سفر دي، او د خبرو په دوران کې چې کله ویډیو براته اسلام آباد ته نو تلته به موږ سره پاکستانيانو چارواکو نه تاسو
بلې طاهر خان په پاکستان کې دینی عالمان او اسلام پال تنظیمونه چې په تیرو دوه لسیزو کې له طالبانو سره په یو ډول خواخوږي درلوده او خای وسی هم ولري، هغه څه وایي معلومات شته؟ فکر کوم چې په اړیکه کې مو مشکل شته له طاهر خان سره. په هر صورت اسلام آباد ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر جزئیات یو څنڅ واوریدل، خو زمونږ په اړیکه کې مشکل پیدا شوې ده. ډیر وخت د سکیږي چې ټلیفوني شبکې چې کله خراب شي نو هغه برخه چې تاسو خبري کړې دي هغه په ثبت شوی ډول تاسو ته بیرته اوروي. فکر کوم چې زما او د طاهر خان په اړیکه کې هم همدا ستونزه پیښه شوه، ولی په هر صورت د ازادۍ رادیو د خبرونو په دوام کې به هم له طاهر خان سره اړیکه نیسو. او اسلام آباد ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي د سفر نور جزئیات به هم درته وړاندې کړو.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو
ورځو نور موضوعاتو ته. یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ نړیواله اداره وای په روزګان ولایت کې به د ماشومانو د حقونو د ساتنې لپاره پروژې پلي کړي او په دې برخه کې به اقدامات وکړي. د پداسیال کې د چې په دې ولایت کې په لومړي ځل د یونیسف ولایتي دفتر پرانستل شو. د ازادۍ رادیو خبريال شریف الله شرافت او د موضوع نور تفصيل.
یونیسف او یا هم د ماشومانو د ملاتړ نړیواله اداره په داسې مهال کې په روزګان ولایت کې د ماشومانو پرشته وضعیت اندېښنه وښودل چې په دغه ولایت کې تازه خپل یو ولایتي دفتر پرانستی. د افغانستان لپاره د یونیسف د اداري مشر ډاکټر ابوبکر چې ودغه ولایت ته سفر کړیو کڅه هم داونه ویل چې څو سلنه ماشومان د خپل حقوقو څخه به برخې دي، خو ویل چې دغه ولایت زیات شمیر ماشومان لزده کړو به برخې او ش ژوند نه لري. ډاکټر ابوبکر وایي د پاجات مخه د ماشومان په برخه کې د روغتیاي شونیزو او یو شمیر نورو برخو کې معیاري کول دي.
دا لومړی ځل دی چې موږ اوروزګان ته راغلی یو. دا په دې خاطر چې د اوروزګان ټوله ټولنه محرومه ده، خدماتو ته لاسرسی نه لري. د دې لپاره چې په اساسي توګه ماشومانو او میندې خپل حقوق ترلاسه کړي وي، نو موږ هم په اوروزګان ولایت کې خپل دفتر پرانست څو ټول خدمات لنګ دی وڅارو.
د ماشومانو د ملاتړ دغه نړیواله اداره پر داسې مهال په اوروزګان ولایت کې په فعالیت پیل کوي چې په دغه ولایت کې له تیرو څلورو کلونو راهیسې د جګړې ډګر تو دی او خلک یې له هر ډول خدمات څخه بې برخې دي. په ورته وخت کې د اوروزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد وایي چې په دغه ولایت کې ماشومان د لومړنۍ روغتیايي خدماتو د نه موجودیت ترڅنګ په ګڼو نورو برخو کې هم لستونزو سره مخ دي. شیرزاد د پروسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې ملکی خلک دي د سفر په توګه نه کاروي او موسساتو او نورو دولتي ادارو ته د اجازه ورکړي چې دغه جګړه ځپلې او دردېدلې ولسته کار وکړي او خدمات ورته وړاندې کړي.
اوروزګان ولایت کې د امنیت خرابوالي د خاطر د اقتصادي ستونزو د خاطر د مهاجرتونو د خاطر د تزمر ډیر ماشومان د صحت په برخه کې د واکسین په برخه کې او همدا ډول د زده کړې په برخه کې د پاکو وو ته د لاسرسي په برخه کې د روزګان ماشومان د مختلفو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دا چې رسپ دا تصمیم نیولې دي د دې نه مننه کوو.
د اورزګان والی پر داسې مهال د وسلوالو طالبانو څخه د همکاري غوښتنه کوي چې وسلوالو طالبانو په دغه ولایت کې له تیرو څلورو کلونو راهیسې تر خپل ولکې لاندې د ماشومانو پر مخ د پولیو د واکسین مخه نیولې، د خلکو پر مخ یې مخابراتي شبکې تړلې، لوی لارې تړلې او دغه راز د پرمختیایي پروژو مخه یې هم نیولې ده. په اورزګان کې د یونیسف موسسې په ګډون دا مهال اته نورې موسسې هم په بېلابېلو برخو کې خدمات وړاندې کوي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو نوی ریکارډ یې ثبت کړی دی. په دې موده کې د نړۍ په کچه د کرونا وایرس 3,993 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې په کرونا وایرس 5,500 کسان مړه شوي چې ورسره د مړو شمیر 9,010 نه واوښت. په دې اړه جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د نړۍ په سطحه تر بل هر وخت د کرونا وایرس زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې چې شمېر یې 3,993 ته رسېږي او په دې موده کې 5,500 کسان مړه شوي دي. د کرونا وایرس د زیاتو مثبتو پیښو راپور له هندوستان، د امریکا له متحده ایالاتونو او برازیل ورکول شوی دی. له تیر میلادي کال راهیسې چې کرونا وایرس خپور سو، په ټوله نړۍ کې د کرونا وایرس مثبتې پیښې 23,900,000 اوښتې. تر نیمایي زیاتې پیښې د امریکا په لویه وچه کې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا په هندوستان کې پرون یکشنبه د کرونا وایرس 4,322 نوې پیښې، په امریکا کې 45,523 او په برازیل کې 43,318 تازه پیښې ثبت شوې دي. د امریکا په متحده ایالاتونو او هندوستان کې د 24 ساعتونو په لړ کې تر زرو زیات کسان په کرونا وایرس یا کووید-19 ناروغۍ مړه شوي. په برازیل کې بیا د 840 کسانو مړینه ثبت شوې ده. هندوستان د کرونا وایرس د مثبت پیښو له اړخه د امریکا تر متحده ایالاتونو وروسته په دویم کتار کې راځي. په هندوستان کې یوازې په اګست میاشت کې د کرونا وایرس نږدې 2,000,000 مثبتې پیښې ثبت شوې چې د نړۍ په سطحه په یوه میاشت کې تر ټولو لوړ شمېر دی. د سپتمبر میاشتې له پیله په دغه هیواد کې په ورځني ډول تر زرو زیات کسان په کرونا وایرس مري. برازیل چې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر پکې تر 4,000,000 اوښتی، تر امریکا او هندوستان وروسته په درېیم کتار کې راځي او تر 1,10,000 د زیاتو کسانو مړینه پکې ثبت شوې چې د لاتینې امریکا په سطحه د مړینو تر ټولو لوړ شمیر دی. د امریکا متحده ایالاتونه چې د کرونا وایرس د مثبت پیښو شمیر پکې تر 6,000,000 اوښتی، د جدول په سر کې دی او په دې وایرس د 1,94,000 کسانو مړینه پکې ثبت شوې ده. د اروپا په ځینو هیوادونو کې هم د کرونا وایرس مثبتې پیښې په ورځني ډول په زیاتېدو دي. چارواکو په ځینو کرونا ځپلو سیمو کې بیا محدودیتونه لګولي، له خلکو یې غوښتنه کړې چې ماسکونه وکاروي او له یو بله جسمي فاصله رعایت کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
خان محمد اسلامیار د هلمند ولایت له نادلی ولسوالۍ نه لیکلي، افغان حکومت او طالبان باید اول پر اوربند خبرې وکړي، که اوربند وسی نو د سولې خبرې ژر نتیجه ورکوي. عبدالواحد مدقق لوګر نه خپل سمس کې لیکلي که خدای کول نور مو ګران هیواد ته سوله راتلونکې ده، اول باید اوربند وشي. شیر احمد پوپل له کندهار لیکي، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ملت دومره ناهیلی کړی چې هیڅ یې زړه ته نه لویږي چې سوله به راځي. یو خوا جګړه، بلخوا خبرې. میرویس زاهد له هلمند نه لیکي، د بین الافغانی خبرو اولنی بحث باید پر اوربند او موقت حکومت وسیږي. عنایت لزابل نلی کی اوربند د سولې د دفتر دروازه ده، نو که اوربند نوی دا په دې معنی ده چې د سولې دفتر بند دی. ساجد لزابل نلی کی زموږ مشران تر ټولو مهم او سخت حالت سره مخامخ دي، باید د وخت مطابق قدم واخلي. ژیړګل هم نوا د هلمند له بولان نلی کی د طالبانو له مشرانو نه هیله لرو چې د امریکایانو سره روغ جوړ سواست، نو د افغانانو سره چې تاسو چې ستاسو افغانان ورونه دي باید کوم مشکل پیدا نشي، تیر په تیر نور سوله غواړو. او عبدالعلي عابد له هرات ولایت نه لیکي سوله په دې اساسو شیبو کې مهمه ده، نو د منفي او تضادي خبرو څخه دې ټول ډډه وکړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه خپرو. د سپورت نړۍ اونیز پروګرام او د سو امنیت او سالم چاپیریال اونیز پروګرام. خو اوس چې د مازدیګر 4:30 دي، د خبرونو لنډیز واورئ چې اسدالله الدین وړاندې کوي.
په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچی پلاوی یو هوټل ته بیول شوی. خبریالان د غذای ته لاسرسی نه لري، خو د مرکچی پلاوی یوې غړې فوزیه کوفي ازادي راډیو ته ویلي چې نن یو ځل بیا د دواړو خواوو د تماس ډلې سره جرګه کیږي. د افغانستان ولسمشر د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو او امنیتي پالیسۍ له مشر سره ټلیفوني خبرې وکړې. د محمد اشرف غنی او جوزف بورل په دغو خبرو کې د سولې خبرو په ملاتړ د جمهوریت په ارزښتونو او سراسري اوربند خبرې شوې. د طالبانو د ساینې لپاره د پاکستان د یو پخوانی لوړ پولي چارواکي ټویټ ناندریس شوی. دغه ټویټ پرون د پاکستان د دفاع او بهرنیو چارو پخوانی وزیر خواجه محمد آصف کړی چې افغان سیاستوالو او چارواکو ورته غبرګون ښودلی. افغانستان کې د کورونا ویروس د محدودیتونو پر مهال په هر لسو ماشومانو کې اتو هغو هیڅ نه دي زده کړي او یا یې کم څه زده کړي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې سیف د چلډرن دا خبرې نن په یو تازه راپور کې وکړې. د بدخشان په نسی ولسوالۍ کې طالبانو د یوې لیسې دننه د هلکانو او نجونو د ګډو زده کړو مخه نیولې ده. د دغه ولایت د پوهنې مشر عبدالسمیع عبدیار ازادي راډیو ته ویلي چې ځایي طالبانو هلته د لیسې دورې نجونو ته ویلي چې د ټولګي تر بیلوالي پورې زده کړو ته ولاړ نه شي. د پاکستان پوځ په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو د یو ځایي مشر د وژلو ادعا کړې. د پوځ د عامه اړیکو څانګې ویلي چې امنیتی ځواکونو د یک شنبه په ورځ په ګړیوم شکتوی کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس عملیات کړي چې هلته یو ځایي مشر احسان الله څنۍ او درې ملګري وژلي. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د لویدیځو ایالاتونو د سفر په لړ کې کالیفورنیا ایالت ته ځي.
قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه شیبه ورسره خبريږي. خو اوس یوا پسر پوری ساينسي او ټکنالوژي مسله چې د امریکا لوروستیو تجارتي مسایل سره او د امریکا او چین په اړیکو کې اختلاف سره ارتباط لري. د امریکا د ټکنالوژي لوی شرکت مایکروسافت وایي چې د لاندو ویډیوګانو د شریکولو چینایي شرکت ټیک ټاک یې د رانیولو غوښتنه رد کړې ده. مایکروسافت مخکې په متحدو ایالاتو کې د ټیک ټاک د فعالیت د رانیولو غوښتنلیک سپارلی وو. خو ټیک ټاک په د امریکا او چین په خبرو اترو کې چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فشارونو په نتیجه کې پیل شوی وي، دا غوښتنه رد کړې ده. صالح محمد صالح د موضوع نور جزئیات اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ظاهرا ادعا کړې چې د ویډیوګانو شریکولو چینایي شرکت ټیک ټاک د امریکا ملي امنیت ته ګواښ پېښوي. ښاغلی ټرمپ ویلي و چې د امریکا د ټکنالوژي لوی شرکت مایکروسافت یې هڅولی چې د ټیک ټاک د امریکا د برخې فعالیت رانیسي. خو مایکروسافت وایي په هغو مذاکرو کې چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فشارونو په نتیجه کې پیل شوی وي، چینایي شرکت ټیک ټاک یې غوښتنه رد کړه. مایکروسافت پرون په یو وینا پاڼه کې چې امریکایي رسنوی خبره کړې ویلي بایت ډانس کمپنی چې ټیک ټاک یې مربوط کیږي ویلي چې دوی د ټیک ټاک د امریکا د برخې فعالیتونه پر مایکروسافت نه خرڅوي. په ځینو نورو راپورونو کې د بخبره سرچینو په حواله ویل سوي چې بایت ډانس تر مایکروسافت بل امریکایي شرکت اوراکل غوره بللی دی. په دې اړه ټیک ټاک یا هم اوراکل کومه تبصره نه ده کړې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره میاشت خبرداری ورکړی و چې د سپتمبر میاشتې تر نیمایي پورې به په امریکا کې د ټیک ټاک فعالیت منع کړي. د ادعا کړې وه چې د دغه شرکت لخوا د کاروونکو په اړه له راټولو سویو معلوماتو ښایي چې د چین استخبارات ناوړه استفاده وکړي. ولسمشر ټرمپ بایت ډانس کمپنۍ ته چې ټیک ټاک یې اړوند اپ دی سپارښتنه کړې وه چې په امریکا کې خپل فعالیت وپلوري. ټیک ټاک دا نه مني چې د کاروونکو په اړه معلومات دي د چین له حکومت سره شریک کړي وي. دغه شرکت محکمې ته عرض کړی و چې د امریکا د حکومت د خبرداریو مخه ونیسي. سپینې ماڼۍ د چین ګڼ شرکتونه له دې ډاره په امریکا کې منع کړي چې ګواکې دوی چینایي چارواکو ته زمینه برابروي چې په امریکا کې د کاروونکو معلومات وکاروي. په دغو شرکتونو کې هواوی، زی ټی ای او د میسیجونو اپ وی چټ هم راځي. ټیک ټاک وایي په نړۍ کې د ګډونوالو شمیر 200 میلیونو ته رسیږي چې له دې ډلې یوازې 30 میلیونه یې په امریکا کې دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پل علم، پرون او مهترلام کې خبريږي. دا د خبرونه په ورستۍ برخه کې یو د ازادي رادیو 219 پروګرامونه تاسو ته وړاندې کوو. لومړی د امنیت او سالم چاپیریال 19 پروګرام او ورپسې د سپورت نړۍ پروګرام.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. په ماشومانو کې کله چرک یا کله پونډای څه ډول ناروغي ده؟
دا ټول مخ مې اندسه اند چاښوای د دومره د شپې چې یخ شي بیخي درد کوي.
دا ناروغي څومره خطرناک ده؟
ایا دی وی داده خوشی او پښو بوده شان ورته پیدا کی هغه په اصطلاح اختلاطی حالت.
او د مخنیوي لارې چاري کومې دي؟
بهترین لار دا ده چې نور ماشومان واکسین شي او یا د دې ماشوم نه لری وساتل شي تر څو چې په دې مرز اخته نشي.
نن ام دا موضوع چیرو له ازادي رادیو سره وسی. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې کله چرک یا کله پونډای داسې ناروغي ده چې که په وخت سره درملنه ونه شي ماشوم د مرګ تر برید رسولی شي. د کله چرک یا کله پونډي لاملونه ډیر دي، خو تر ټولو لوی علت د چاپیریال ناپاکي کېدلی شي. دا چې عام خلک په دې اکله څوي د وردګو له اوسیدونکو نقیب او له پخانی افسر جلال خان څخه اورو.
څلور زمند دی وړه لرمه ده.
معمولا دوی دا کلچرک چورته وای یا درد غومبوره په دې کوم وخت تختسی کی تختسی سره کماله
ده. تخو متناظر شکل لري، خصوصا د وخت ساهنه نیولې د مخ دوړه طرفه باندې پرسوب لري او مخ ګرد لکه د سپوږمۍ غونډه شکل اختیاروي. زامې یا علاشه د ماشومانو اکثرا ډیره دردناک وي، د ډوډۍ نشي خوړلای. کوشش کوو چې د نورو ماشومانو نه جدا کړو ځکه دا یو وایرس مرز دی. ډیر زر یو بل ته د تنفس او د هوا د ذرات لالاره نه انتقالی. آیا دوی داده خوشی و پرشو بوده شن ورته پیدا که اغای به اصطلاح اختلاطی حالاتی که اغای هم مربوط که ده در غنبوری یا کراچرک ده اختلاطه دوست.
کلچرک خو زمونږ په کلی کې اصلا کې په پښتو کې ټنغومبوري ته وایي او دا په ماشومانو کې زیات پیدا کیږي. زیاتره مور او پلار یا کورنۍ ډاکټر ته نه ولي چې دې ته دعوی وکړي. هغه هم که بیرون وځي او مشمای نوری په غو باندې به تاثیر کوي ورته یو خندا پورې کوي چې دستا سو د مخ ته ګورو دغه ته دا مشکل زیات ستاده دا ستر سو ډاکټر سره تنځي ورنه سي مراجعه ونه کی کداش د مرګ سبب وګرځي ورته تر سو هغه مرسته کونه په ځنې تشخیص نه کی په خپل ځرته ورته دا وور کی هغه نو مشکل پیدا کوي خلک ډیر علم نه لري هغه په خپل سره یو شی ګرمي په دماغ باندې ورته دي هغه بیا نور مت مشکلات زیات پیدا کوي هغه چې سمرو کی هغه په نورم به تاثیر کوي ډیر زیات تاثیر کوي هغه باندې تبره ولي خپل انرژي ورته ټول ما باندې ور کوي ورته
دولس کلان امرو الله چې کله چرک یا کله پونډی نیولی وای د ډوډۍ خوړلو پر وخت سخت په عذاب وي
دا ټول مخ مې اندسې دا چاخ شوی د دومره د شپې چې یخ شي بیخي درد کوي
ښه ولې داسې سولې
ډوډۍ نشم خوړلی دا داسې شولم مریض شولم
بیرون چې ووځې که نه بیا ملګري دې څه درته وایي
ملګری مې راته وایي وایي ته ولې دومره چاغې دغه دې ما ته چاغمبای وایي
دا جای دې پړسېدلی ده
هو
شپې څه رقم څملې درد کوي چې څملې
هو درد کوي
کوم جای درد کوي
دا جای مېم درد کوي دا جای مېم
کور کې بچی درته پخې ده اوس ته مریضې
ما ته
وو
ما ته همدغه لوبیا
لوبیا به خوړلی سي
هو لږ لږ خوړلی شم هغه نه
سوپ نه درته کوي
سوپ یا زیات راته کوي
ډاکټر ته بیولې
او چې بیرونه وزم بیا مری شم چې بیا مې دوا وخورم بیا لږ ښه شم
ډېره مننه خیر اوسې
ته هم خیر اوسې
ډاکټران د کلچرک یا کلپونډي د نښو نښانو پاکله وایي چې ماشوم بیشتیاوي تبکوی بیا وسلی وی بهانی لټوی او تر ټولو لوی علایم دماغ په دوړ خو کې پړسیدل وی د نور معلوماتو لپاره مو د سات تفل دی روختون رئیس ډاکټر نورالحق یوسفی سره مرکه کړی ورته وکشي
کلچرک یا ډډ غمبوره په پښتو کې ورته ویل کیږي دا یو میکروبي ساري ناروغي ده د کلچرک یا د ډډ غمبوري نخې نښانې دا دي چې د غمبوري په ساحه کې د غمبوري په آخره برخه کې د غوږ د نرمۍ نه لاندې او د کتنی ژامې د زاویې نه پورته دغه ساحه کې یو پړسوب منځته راځي چې دا پړسوب اکثرا د درد سره یو ځای وي یعنې شدیده درد او پړسوب او کله کله سوروالی هم پکې موجود وي کیدای شي چې دا یو طرفه یا دو طرفه یعنی په یو طرف کې یا په دواړو طرف کې دا وي او په زمین کې د دې سره تبه د ځان درد کسالت بیشتی د پز نوبر اتلل سترګو نوبر اتلل پرنجای او توخه هم کېده شي چې ور سره وي
اداره تو وایي چې دا ناروغي څومره خطرناک ده
بلې دا مریضي کله کله کېده شي چې خطرناک شي په عادي حالت کې چې دا اختلاط نیوي ورکړي یعنی تنام د یو ډر غمبورې ده ور سره په نور د بدن په نور او اعضاو کې لکه دماغ لکه پرانکراس یا او حالکانو کې اکثرا د خوشیو د دوی د التهاب سبب کیږي دغه نور اختلاطات ور سره نه په خپل د یو ډیر عادي مرز ده چې بدون د دوانه اکثرا په خپل لمنځځي او ماشوم په وو نه تر لاسو ورځو کې بیرته صحتیا به کیږي خو که اختلاطات ور سره وي دا بیا کېدای شي چې ډیر شدیده او وژون کې ناروغي
کورنۍ د دې ناروغي د مخنیوي لپاره څه ډول وقایه وکړي
مهمه خبره دا ده چې کومنګ د حفظ الصحه او نظافت مد نظر ونیسو په خپل کولای شو چې د دې مرز نه مخنیوي وکړو او بل د دې د مرز د مخنیوي لپاره واکسین دی په ټول نړۍ کې اوس د دغه ډر غموري یا مامس په مقابل کې واکسین شته خو افغانستان په د واکسین په سکیجول کې لا تر اوسه دا نه دی شامل چې کېدای شي چې په لنډ راتلونکي کې دا مرض هم د نورو امراضو په شکل د واکسین په شکل موږ وشو کولای چې ماشومانو ته تطبیق کړو خو تر هغه وخته پورې کورنۍ کولای شي هغه خلک چې د شاوخوا ته دغه مرض ډیر زیات وي خپل ماشومان ویسي او په ما د چا خبره په شخصي روختونونو کې او یا کلینیکونو کې دا واکسین کې دی او کم قیمت په مقابل کې او بل دا ده چې کچرته په فامیلونو کې دا مرض پیدا شي د مریض لری ساتل د سالم او ماشومان نه د وقایې لاره ده
له دا ډول ناروغانو سره لومړنۍ مرستې هم کېدلی شي
لومړی کومکونه په کور کې کولای شي چې مېندې پلرونه اول د ماشومان د سالم ماشومان لري وساتل شي، دوی ته تغذیه ته ادامه ورکړل شي او هغه غذای ورکړل شي چې اکثرا ژولو ته ضرورت و نه لري، ځکه چې د ژولو په جریان کې کېدای شي دوی زیات درد احساس وکړي او غذا و نه شي خوړلی. بل مهمه خبره دا ده چې دوی ته د درد او د تبې ضد دوا، ځکه چې کله کله دا درد ډیر شدید وي او تبه د ماشوم د نارامۍ سبب کیږي. د درد او تبې ضد دوا چې موږ او تاسو ورته پرستمول وایو، په ټوله دنیا کې دغه دوا پسله بدون د نسخې و کېدای شي چې سړی واخلي. او دغه رقم یو بله دوا ده چې موږ ورته ایبوبروفین وایو، په بازار کې د بروفین په نامه هم خرڅېږي. دا هم په ټوله نړۍ کې خلک کېدای شي چې بدون د نسخې نه واخلي. دا د او ټی سي دوا په نامه په ټوله نړۍ کې مشهوره ده. تر هغه وخته چې ماشوم ډاکټر ته رسول کېږي، د تبې د کنټرول او د درد د کنټرول لپاره دې دوا نه استفاده وشي.
په خپل سر درملنه بیا څنګه ده؟
مهمه دا ده چې کله کله دغه ډډغمبوري غوندې نور مرضونه هم شته چې هغه ډیر خطرناک دي. نو که په کورونو کې اول که په خپل سر تداوی کوي، کورنۍ تصمیم نیسي و دا تر اخره تداوی کوي، خو کېدای شي چې دا بل مرض وي، همدغه ساحه کې بل پړسوب وي، د بل مرض له کبله پړسوب وي، دا نو بیا ډیر وروسته خطرناک دی. او بله دا چې همدغه مرض هم کېدای شي کله کله په بده واوړي، یعنی اختلاطي شي، نو په هغه صورت کې د مرګ او معیوبیت سبب هم کېدای شي. نو د دې لخاطره چې ماشومان صحتمند پات شي، خدای نخواسته معیوب نشي او یا ضایع نشي، ډیره ښه خبره دا ده چې په اول کې تر څو چې ډاکټر ته ځي، د دې ماشومانو و درد او تبه کنټرول او بیا ډاکټر ته ویوړ شي.
د دې ناروغۍ درملنه څومره وخت نیسي او کورنۍ څه وکړي چې بیا ماشومان په دې مرض اخته نشي؟
د دې مرض تداوی تقریبا یوه هفته نه تر لس ورځې په بر کې نیسي، او بهترینه لاره دا ده چې هغه نور ماشومان واکسین شي او یا د دې ماشوم نه لري وساتل شي تر څو چې په دې مرض اخته نشي.
قدرمنه دوستانو، دا وه د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پر ځای کې چیاست الله ممل او ملګری.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبله میدان یوې بلی ونیزي خبرونه ته مو زه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ ووسی، پروان خبرونه کې به واوري چې د شپږیزي لیگ په سیالیو کې کابل بازانو لوبډلې پایلو به تا لارا پیدا کړی ده. د همدی سیالیو په اړه بل یو افغان کرکټ اپو سمیه هلال سره هم مرکه ولرو، او که وختونو دیوی افغانی معلولی ورزشکاری د ژوند حال به هم درکړو. پایل بیل شپگیزی کو درنو اوریدونکو، کابل بازانو لوبډلی د دغه سیالیو پایلو به ته لاره پیدا کړه. د شپگیزی لیگ وم پړاو سیالیو د نن ورځې په نیمه پایلو به کې کابل بازانو مس عینک اتلانو لوبډلی ته په ماته ورکولو سره پایلو به ته دغه لاره پیدا کړی ده. د دې سیالۍ په چا کابل بازانو لوبډل مشر وګټلو، مقابلې لوبډلی ته د منډو جوړولو بلنه ورکړه. د مس عینک اتلانو په ټاکلو شلو اورونو کې د درې لوبغاړو په سوځ دو 209 منډه هدف وټاکه. د مسینک په تو په هونګو کې حشمت الله شاهیدی د 15 شپږیزو او یو لس څلوریزو په وهلو سره تر نورو ډیری ونوي ناس وزیدلې منډه وکړي. تر اتسنګي غمی زدران شپږ سلوي خو شهزاد محمدي سلوي منډه وکړي، خو د دوی ټولو دومره ډیرو منډو هم مسینک لوبډله لماتي ونژغورله. که څه هم په اوله کې فکر کېده چې کابل بازان به یاد هدف ته پر رسیدو کې له سختو ستونزو سره مخ شي، خو نورعلی زدران شپږتیا او د عظمت الله مرزي دوه شپې تو منډو کابل بازان تر پایلو به ورسول، او دغه هدف یې د سیالۍ په ورستی اور کې پوره کړ. د نن ورځې په دوهمه نیمه پایلو به کې بوست ساتون کې او باندې امیر خماران سره مخامخ دي. د دې سیالۍ ګټون کې لوبډله به سبا په دریمه نیمه پایلو به کې لمسینه کتلانو سره مخ کیږي، او ګټون کې لوبډله به بیا پایلو به تلاره پیدا کوي. د دې سیالیو پایلو به دروانی میاشتې په 14 نیټه د کابل په کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي. زموږ غږ له ازادي راډیو نو اوریدونکو له دې ور اخوا دا چې د ورزش په ډګر کې نور نوی څه خبرونه دي نجی صافی تعقیب کړي او همدا شیبر سره په سټډیو کې ده. نجی جانې که په فایل کې راته په کابل کې د نجونو د فوټبال د سیالۍ وروسته حال راکړي.
بله اکرام صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل د کابل د سنگر لوبډلې پایلوبې ته لاره پیدا کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان شفی شاداب سره مو هم خبرې وکړې. هغه وویل چې سنگر لوبډلې په پایلوبه کې له ستارههای بنین سره لوبه وکړه چې شپږ د دوو په وړاندې لوبه وګټله او پایلوبې ته لاره پیدا کړه. نن به د استقلال او عدالت لوبډلو ترمنز لوبه ترسره شي او وروسته به معلومه شي چې د دغو دو لوبډلو نه به کوم یوه پایلوبې ته لاره پیدا کوي. بل خبر د شطرنج څخه لرو چې په غور کې د ځوانانو او تنکې ځوانانو ترمنز د شطرنج د غلوبې پیل شوې دي. د دغه ولایت د ورزش ادارې امیر امیر محمد غوري ازادي راډیو ته وویل چې د غلوبې به یوه اونۍ دوام وکړي. د شطرنج په دغه لوبو کې 15 سلويخت لوبغاړي ګډون کوي چې د خغلی غوري په وینا د لوبو په پای کې بادري لوبغاړي وټاکل شي څو په مرکز کې ولوبېږي. البته د کورونا وایروس خبرېدو او قرنټین مرحله وروسته دا په غور کې د شطرنج لومړنۍ لوبې دي چې ترسره کیږي. اوس به راوګرځو کرکټ ته. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې دوه لوبغاړي راشد خان ارمان او محمد نبی اساخیل د سن رایزر حیدرآباد لوبډلې سره یوځای شوي. دا خبر نن حیدرآباد لوبډلې پر خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلی او دغه افغان لوبغاړو ته یې خراغلاست ویلی. د یادونې ده چې محمد نبی او راشد خان به سږ کال هم د هند آی پی ایل سیالیو کې د حیدرآباد لوبډلې سره ولوبېږي. د هند آی پی ایل سیالۍ سږ کال د رواني سپتمبر میاشتې په 19 نیټه په متحده عرب اماراتو کې پیلېږي چې په همدې موخه یادو دوه لوبغاړو متحده عرب اماراتو ته سفر کړی.
ډیره مننه نجی جانی. درنو دوستانو کبیر تر وګرځو په کابل کې د شپږیزي لیگ سیالیو ته. نو لکه څنګه مو چوڑاندی ویل د دې سیالیو لومړی پړاو پای ته رسیدلې دی او دوهم پړاوی پایل شوی دی. په دې خبرې کوو چې لومړی پړاو څنګه تر سره شو، سیالی څنګه وی، ولی سپین غر او مو لوبډلو ونه شو کولای دوهم پړاو ته لاره پیدا کړي. په دې او یو شمیر نور مسایلو د کرکټ څارونکو سمی هلال را سرامدا شي په ټلیفون پر لیکل. هلال صاحب ستړی مو شي که پایلې له همدې وکړو چې د شپږیزي لیگ سیالیو لومړی پړاو څنګه ارزوي؟
شپږیزه هغه لیگ دی په افغانستان کې، هغه لیگ دی چې په اوس وخت کې مینوالو به خاص کر د کرکټ مینوالو لپاره د کرکټ د خړوبولو لوی لیگ شمیرل کیږي. خو د تیر کال په پړاو ځکه چې هر ځل یو لیگ یې ترسره کیږي، نو اداره کوشش کوي چې راتلونکي کال کې نوي نوښتونه یا نو هغه څه پکې راوړي چې مینوالو لوبغاړو او ورسره د ټیم اونرانو ته قابل قبول. خو د شپږیزې یو څه د کیفیت له لحاظه، که مونږ وایو د کیفیت له لحاظه یو څه پکې خواله راغلی، خو د لوبغاړو د لوبېدلو او بیا نو استعداد چې کوم په تیرو دوه کلونو کې تیر یو کال کې لزانه په ډومیسټیک یا کورنی سیالیو کې خوړتیا خودل په دغه به دغه یو ستر لیکي چې د لیکي په دغه یو ستر لیکي چې په افغانستان کې تر سره کیږي د کې ورته وخت نه دی ورکول شوی. جنبه مثال مونږ وایو چې مثلا ځان لوغړی هغه چې په 13 ګریډ 1 سیالي کې انټر کلب سیالي کې لږه نه ډیره خوړتیا او خدای ښه استعداد خو هغه یو څه کورونه کې نه دی. په هغه چې عمرونه مثلا هغه پرشل ټیم ټول ویږي عمرونه هم درې تقاضا نه کوي چې دا باید اوس وخت کې ډومیسټیک حتی دغه یو لیګ ولوبي، ځکه دا د یو لیګ د چې نه موږ ځوان استعدادونه لاس تر وړو د افغانستان نشل ټیم او یا ای ټیم لپاره یا ایمرجنګ لوبډل لپاره ورکو. خو په ټوله کې بیا نو دغه سیزن استعدادونه ته پکې ډیره برخه نه ده ورکول شوې، که هغه لوبغاړو ته پکې برخه ورکول شي کوم چې د ټیم اونر سره د اړیکو په توګه او یا هم د کوچ یا د یو لاري دغه لوبډله تصرف شوی دی.
او هلال سه پلمړی پړاو کې دوه لوبډله سپینغار او دغه شان مس عامو لوبډله چې وی پلمړی پړاو کې بهر شو یمو یو لوب مونږ غټله 15 وړ لوبي و بایللې او سپینغار په 15 لوبو کې دوه بورډ لرله او درې بایلات. څه فکر کوئ چې ولې دا دوه لوبډلې ونه توانې دي چې لکه تر لږه دویم پړاو ته لاره پیدا کړي؟ په تخنیکی لحاظ نیمګړتیاوې کوم ځای کې موجودې؟
لومړی د امو په لوبډله باندې دوه کېږم چې امو لوبډلې لوبډل مشري یا نمایندګي یا مثلا سرمشري چې چاته ورکول شو هغه د دې جوګانو چې دا ټول خپل ټیم د امو لوبډلې لیډ یا مشري کړی وي. جاوید احمدی هغه لوبغاړی چې دا په ډومېسټک کې هم پاتې راغلی، په نېشنل ټیم په ملي لوبډله کې هم پاتې راغلی لوبغاړی دی. مثلا دوی له ځانه هیڅ په لویدیځ جوړجن کې د کرکټ کې په افغانستان لپاره هیڅ ولټیا ورته پورې نه خوړلې کېده. وایو څومره چې دته په کار و، بیا دته د سی وستر لوبډله چې مثلا هغه د امو لوبډله د سی سینو لوبغاړو په شتون کې دته ورسره کېده، نو دا د تر ټولو تخنیکي مشکل دی. دوی سره د لوبډل مشر د امو لوبډله کراش سپینغار لوبډله ته د سپینغار لوبډلې هغه سلیکشن چې دوی باید لوبو ته کړی او لوبو کې مثلا دوی د فاست بالرانو برخه بیله وي، د سپین بالرانو برخه بیله وي، د بیټینګ یا توپ وهنې برخه بیله وي، میډل آرډر او ټاپ آرډر بیله. د دوی دغه ترکیب د لوبې د هرې لوبې لپاره دای چندان خوندور نه و. او بل د لوبغاړو په اصل کې کوم وایو، رښتیا هم د دوی سره داسې سینر یعنی ټاپ پلیر لوبغاړي نه وو چې کوم مسلم شاین اکثر دي یا مثلا د بندي امیر سره دي. نو دوی د لوبغاړي
نه دغه موضوع کې عمدي موضوع کې هلال صاحب زما پوښتنه هم دا و چې یو اندیښنه او یو انتقاد هم دا موجود چې لوبډلې په بیلانس نه دي برابرې. ځینې لوبډلې ډېرې ښې وي او ځینې لوبډلې ډېرې کمزوري وي. رښتیا هم داسې و؟
او ویلې شو ځکه اوس مثلا کدنې شاین اک لوبډله وګورو، هغه ترکیب یعنی تشکیل به خوندور وي. هر بیلانس د بیټینګ بیلانس پر کې جوړ لري، د بالینګ بیلانس، د سپین بالینګ په کې تر جوړ. دولت زدران شاپور زدران د فاست بالینګ په زاوی لري، ابراهیم مرسره د شاهد الله کمال دی د سپین زاوی لري، شهزاد محمدی ډېر د دوی له بیټینګ له زاوی لري. کدا چې راشه د کابل بازانو لوبډلې ته ته په هني برخه کې مثلا د دوی ګوربز لري، دوی مثلا نور علي زدران لري، سړي خطر چې لزانه خورتیا شي، سمع الله شینواري لري، نو دوی تو په هغې برخه ډېره شوې ده. کله باندې لحاظ راشو باندې لحاظ دوی بد نه دي، ښه کمبینیشن لري. کله هغه سره شو د بندي امیر لوبډلې ته مثلا اصغر دی ورسره عثمان غنی دی چې په روانه شپه کې ځکه تر ټولو ډېرې منډې ده سره کوي. رښتیا هم بیلانس یو څه په نظر کې نه نیول شي، ځکه دا د مثلا د سپینغر اونر یا مثلا روزونکي به دې ملامتو چې دوی باید داسې یو لوبډله خو که وایو زیات داسې لوبغاړي چې ټیبونو ته رانغلو لوبډله ته رانغلو، دوی په تجارتي لیګونو کې مثلا راشد، نبی، مجیب، نجیب زادران،
نبی الحق. هلال صاحب دغه نمونه څه واغسل دا لکه تلګه 15 شپږ لوبغاړي په سی پی ایل کې پاتې شول او ونه شو کولای چې په شپږیزه کې برخه واخلي. دې برخه ته زړه اتلم د دې لوبغاړو نه موجودیت په دې سیالیو کې په ټوله کې سیالي څومره بې خوند کړي وي، یا مثلا لکه تلګه څومره د اغه لوبډلو کې چې دوی لوبېدل پاغه لوبډلو باندې څومره منفي تاثیرات پراته او د دوی نه موجودیت؟
بالکل ډېر منفي تاثیرات. مثلا نجیب زدران اوس وخت کې مونږ په افغانستان کې هغه طبي کې شتري یعنی ښه توپ وهونکی ویلی شو په سی پی ایل کې هم لځانه ښه وکړي. او که دا د سپین غر سره شاید د دوی توپ وهنې بیلانس ډېر زیات قوي شوی وای، دغه طرف دغه برخه د توپ وهنې برخه د سپین غر ډېره زیاته قوي شوی وای. د دوی راتګ مثلا په لوبډلو باندې ډېر منفي تاثیر هم وکړی وي. نو حق لوبغاړی خو لا هم اوس دوی سره نشته، راشد ورسره مجیب. بل دلته د جونیئر لوبغاړو لپاره هم دا یوه بد خبر و، ځکه د دوی هم دا هیله لرله چې ایمرجنګ یا مثلا هغه لوبغاړي چې په دغه شپږي زلیګ کې مزون لوبغاړي اخیستی شوي دی به دراشل تجربه دی به نبی د مجید د نجیب زدان له تجربه ګټه واخلي، یا دوی نه به تجربه ترلاسه کړي. هغه هم ترلاسه نه شول. نو رښتیا هم د دې 15 ستورو لوبغاړو چې دی اوس په تجارتي لیګونو کې مثلا په سی پی ایل کې به لګي، اوس آی پی ایل ته روان دي، یو څه منفي تاثیر ولري.
د کرکټ افغان څارونکو سمې هلال اوس هم لجمن سره سم د درویشت کلنې افغانې پروانه عارفي ژوند ته لنډه کتنه کوو. اغلی پروانه د پروان ولایت اوسیدونکې ده او په معلول ځان ورزش کوي. او جالبه ده چې په وروستیو کې آن اویا کیلوګرام وزن پورته کړی دی. لیمی هادی پرې دا راپور برابر کړی.
تر اوسه یې اویا کیلوګرام وزن پورته کړی. پروانه عارفي درویشت کاله عمر لري.
د پروان ولایت ده او 15 کاله کېږي چې پاور لفټینګ یا هم د وزن پورته کونی ورزش کوي.
هم روزه تمرین،
هر ورځ ورزش کوم، دلته کلب ته هم راځم او کور کې میزان ته ورزشي وسایل برابر کړی دي، ځکه زه چې کومې ستونزې لرم د هغې له امله نشم کولی ډیر وخت کلب ته ورشم، خو هڅه کوم چې 15 کیلو یا 80 ګرامه وزن پورته کړم.
نوموړي تر اوسه 2 مډاله د همدې وزن پورته کونې کې ګټلې دي. په پوړیو ښکته او پورته کېدل ورته ستونزمن دي. پروانه معلومه ده دواړه پښې د افغانستان په کورنۍ جګړه کې پرې شوي، خو په لاسونو کې یې همت شته.
ما چې کله ورزش پیل کړو، له ډېرو پیاوړو لوبغاړو سره مې رقابت پیل کړ. هغه وخت سادیه چې په افغانستان کې دوهم مقام ګټلی و، هیچا ورسره مقابله نشو کولای، خو زه سره له دې چې معلومه وم رقابت مې ورسره پیل کړ.
د پاور لفټینګ ورزش فدراسیون په افغانستان کې په 1990 کال کې جوړ شو. اوس په دغه فدراسیون کې 25 ښځینه او 16 نارینه په ورزشي فعالیتونو بوخت دي. خو په معلولو ورزشکارانو کې پروانه د افغانستان په کچه لومړی معلوله میرمن ده چې تر 80 کیلو وزن یې پورته کړی دی.
درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دیونې د لوبول میدان خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په لویو بخون کې اتسختن سپارم. روغ جوړ او خوشاله اوسئ.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولئ.